Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شپږویشتمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي، له ترهګرۍ سره مبارزه او همداراز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. ښاغلي دوال دا هم وویل چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د هغه په هند کې په روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د امول په نوم یوه هندۍ کمپنۍ د افغان لوبډلې تمویل په غاړه لري. هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره یې هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ په نوښت پیل شوې، په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړي، خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. لدی پیخی وروستا د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپله پلان شوی غونډه کنسل کړه او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودای بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډنی وګړو د پرونی وژونکي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینهوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلرمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان بیا دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان سره چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. سموک غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې په هند کې د افغانانو یو خوانځای بند شوی دی. په دې اړه په یو راپور کې به د خوانځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي دي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
مونږ باور درلوده او باور لرو لا هم، لکه اوسه پورې مونږ درې میچ شوي دي، شپږ میچ پاتې دي. انشاءالله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د مونږ میچ ګراوند ته د ګټې په نیت راځو.
د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان له سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي دي چې له دې هېواده د افغان خبریالانو د ایستلو مخه ونیسي.
افغانستان 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 پروسه شروع نو په خطر کې
نور مطالب هم لرو او ری دو تیره سره اوسی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د افغانستان روانو مسایلو ته ورځو، خو له هغه مخکې په منځني ختیځ کې د بیګانی خونړی برید جزئیات درکو. د غزې د ترانګې په هغه روغتون کې پرون یوه درنه چاودنه وشوه چې له ټپیانو او هغو فلسطینیانو ډک و چې د اسرایلو له بمبریو یې هلته پناه وروړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري یې د حماس ډله کوي وایي په دې چاودنه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حمله پړه پر اسرایلو اچولې، خو د اسرایلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرایلو او اردن ته خپل سفر پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخولو له مخنیوي سره مرسته ده. خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیګاو ویل چې د دې هیواد په عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې په دې سرمشریزه کې پاچا عبدالله له ښاغلي بایدن، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره یو ځای ګډون وکړي. محمود عباس هم له ښاغلي بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړې ده. د غزې پر ترانګه د اسرایلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوي، په تیرو څو ورځو کې روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمبري ورپسې کوي. تر پرونه پورې د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي وو. البته په دې شمیرو کې د وروستۍ حملې چې د فلسطین د حماس ډلې د چارواکو په وینا 1500 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي، په دې شمیرو کې نه دي شامل. لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي هم د حماس ډلې په حملو کې برمته شوي او د وسلوالو لخوا غزې ته لیږدول شوي دي. وبخې د اسرائیلو په حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر تر پرونه پورې 2800 کسانو ته رسیده او شاوخوا 10000 کسان نور هم د فلسطینی چارواکو په وینا ټپیان شوي وو. البته په اسرایلو کې د حماس په حملو کې د وژل شویو اسرایلیانو شمیر 1400 کسان بلل شوی دی چې د اسرایلي چارواکو په وینا ډیری ملکی وګړي وو او همداراز لسګونه اسرایلیان او د نورو هیوادونو وګړي د حماس د وسلوالو لخوا برمته شوي دي او غزې ته بیول شوي دي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به د فلسطین د وروستیو تحولاتو او د حماس او اسرایلو د جګړې د تازه جزئیاتو په اړه راپورونه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورزو نورو مسایلو ته چې د افغانستان اړوند راپور ندی. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوندزای د مالی ملاتړ د نشتون په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوی ډیلی په بهوګل سیمه کې د دې خوندزي د خونکو معاشونه د سو البته د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دی ورکړي او ځکه د خوندزای بند شوی دی. جزئیات د سفیولا ستانکزی پر راپور کې.
د سید جمال الدین افغان خوانځای په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري، لوګدي مودي رئیس د بار میشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ وو. دا خوانځای په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر دولسم ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینی خوانځای د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د خوانځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکوېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه ښوونځي مالی ملاتړ بند شو. د ښوونځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت مو همراه مو همکاري نه کړه.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی. په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محروم شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا شش ماست که ما ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد به دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم، ځکه ما دلته ډېر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډېر ویاړه کوه. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی وه. ما ته ډېره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کېږي او فکر کوم چې بیا له خپله وطنه کډوالېږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له کبله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. بلخوا زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو یو بنسټ ازادۍ راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د بې سرپرسته ماشومانو څخه ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو حکومت د ولي ویان د دې راپور تر خپرېدو په اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نکړې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 تنه ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړې اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیرو دوه اونیو کې نږدې 2 زلزلې شوي چې د شدت کچه یې د ریختر په کچه له 3 تر 6.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې ولایت ته تللی د خپل نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی له دې ماشومانو د یو شمېر د ساتنې لپاره کړې وه.
مثلا ځوان هلکانو ډېر واړه ماشومانو چې پاتې شوي وو دوی پرې نه ښودل چې له موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ ښځې یو، دوی روزو، تر هغه چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه بیا له ځان سره یوړل، نه پوهیږم چې خپله یې غواړي وساتي که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ کړي له منځه تللي وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج او اوقافو رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي، وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یوه خولۍ او یو د نتوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته، البته د دوی خپله غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډېر خوشحاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپېژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمېرو له مخې د هرات په وروستیو زلزلو کې 1500 وطنه مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو کچه هم کمه نه ده. ډېر خلک اوس هم په ښار او ولسوالیو کې د زلزلې له ویرې او د کورونو د ویجاړېدو له امله د خپلو کورونو د باندې شپې او ورځې تېروي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلرمه لوبه نن د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند پر کوربتوب روانې دي. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټیډیم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم، لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوی دي، شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنی تر ځل. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو، نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری. منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرې تر سو دي منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوه په بنگلاديش او هندوستان بایلودلي، خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپ وهونکو ښې لوبې وکړې، بلکې په دفاع کې افغان ورو توپ اچونکو مجیب الرحمان، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې، خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي، خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی وو. دا وارې پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلی او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو، هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللي، خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر د هغو کسانو نه مننه کړې چې د روسیې لوجستیکي زیرمې او اډې په یو برید کې له منځه وړي. ولادیمیر زلنسکي وروسته له هغه په دې اړه څرګندونې وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوي زاپوریژیا سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه وکړل. بیا هم صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوه ورځو په تېرېدو د دغه هېواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سې شنبې په ورځ له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوژستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قمانډې د سې شنبې په ورځ وویل د دې هېواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې نه پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یوه ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوي. د زاپروژیا ختیځې سیمې اوسمهال د روسي ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوهمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغېزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي، او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو. پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2023 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې شپږ سوه ورځې ووتې.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې فریدی سیال چمتو کړي.
انډیپندنت ورځپاڼې په هرات ولایت کې د روستۍ و زلزلې ځپلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي: لسګونو هغو ماشومانو چې د مور شودې خوړلې میندې یې له لاسه ورکړې دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په دیرشو ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشرې سلما بن عیسا انډیپندنت ویلي د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو تر دوه کاله کم عمره ماشومان موندلي چې میندې یې په زلزله کې مړې شوي دي. هغې اندېښنه ښودلې چې دوی ونه توانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغو پاتې شوو ماشومانو ته شودې ورکړي، او خپله د کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شودې نشي برابرولی. وړاندې د میرمن عیسا په حواله ویل شوي دي چې له دې مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې ویجاړوونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کې راغلی دي چې اوس مهال په افغانستان کې یتیمخانې نشته یا هم ډېرې کمې دي. نو له دې زلزلې پاتې شوو ماشومانو د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي دې زلزلې د افغانستان په بحران کې یوه نوې څپه ورزیاته کړې ده. ورځپاڼه د میرمن عیسا په حواله وایي: له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی، او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناسی لري او نه هم تاوده کالي. د ورځپاڼې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي، او اوسنی حالت د نړیوالو سازمانونو هغه هڅې هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړې دي. د کرکټ انفو په نوم یو انټرنیټي پاڼه چې د کرکټ اړوند مطالب خپروي، په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2028 کال د کرکټ سیالۍ وو کې چې په لاس انجلس کې د ګډون وکړي او کنه، یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ انفو لیکي: د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2028 کال اولمپیک سیالیو څخه مخکې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت بررسي کوي. وړاندې لولو: د 2028 کال په شل ورځ اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې د ښځینه کرکټ په ودې پورې وتړل شي. د اکتوبر په 18 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2028 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 50 نورو نوو لوبو شاملولو ته رایه ورکړه. کرکن فول کې کله چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له مشر توماس باغ څخه په هند کې په یو خبري کانفرنس کې د 2028 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون په اړه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې ویل: سپورت ته د افغان میرمنو لاسرسی او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ به د دې کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورسته راپور د افغان خبریالانو فدراسیون چې په بهر کې فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې افغان خبریالان دې له دې هیواده نه باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیولو بهیر چټک کړی او هلته ډیر افغان کډوال نیسي او افغانستان ته ستنوي.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر محمد شاروخ طاهری وایي د فدراسیون په یو لیک کې د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتي چې افغان خبریالان دې له دې هیواد څخه نه باسي. ښاغلی طاهری زیاتوي دغه لیک د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم دفتر او د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر ته استول شوی چې څو نورې غوښتنې هم پکې مطرح شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان له صدر اعظم غوښتي هغه خبر یالان چې ویزی نه لري دوی ته ویزې ورکړل شي او هغه خبریالان چې ویزې نه دي تمدید شوي د هغوی ویزې دي تمدید شي. ځینې هغه خبریالان چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه لري باید د سفر زمینه ورته برابر او اجازه ورکړل شي چې له پاکستان څخه ووځي.
په دغه لیک کې د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتل شوی چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره تاوتریخوالی بس کړي او انساني چلند یې ورسره وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په خپل لیک کې خبرداری ورکړی چې که په پاکستان کې میشت افغان خبریالان افغانستان ته ستانه شي دوی او کورنۍ به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د اکتوبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي که نه له جبري اخراج سره به مخ شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت ځینې افغان خبریالان هم وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې دوه افغان خبریالانو احمد شاه مروت او بخت محمد ریحان ازادي رادیو ته وویل
تمام خبرنگارای کې پلان د پاکستان باندې ده
ټول خبریالان چې په پاکستان کې دي په یو نامعلوم حالت کې دي. نو پوهیږي چې کومې خواته لاړ شي او څه وکړي. زه هیله لرم هغه بنسټونه چې له خبریالانو سره مرسته او ملاتړ کوي دې مسلې ته پام وکړي
بر خبرنگارو کومک باندې قسمت توجه وکړي.
نو دا اوس چې کوم د خبریالانو تبعید فدراسیون د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ته غوښتنه کړې ده چې تر څو په دا برخه کې همکاري وسي او کوم خبریالان چې د پاکستان کې اوسېږي د هغوی په پاتې کېدو کې دوی سره همکاري وکړي ځکه که دوی چیرې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا اوس چې دوی د مهاجرینو پروسه شروع کړې چې بیرته افغانستان ته استي نو هلته په افغانستان کې هم دغه خبریالان ته زما په شان ډېرو ژوند په خطر کې دي هلته مورته تهدید دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر افغان خبریالان هغه څه چې دوی امنیتي ګواښونه بولي له امله یې پاکستان ته لاړل چې له هغه هېواد څخه نورو ودونو ته د پناه اخیستلو په خاطر لاړ شي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو شکایتونه کړي وو چې د خبریالانو د ملاتړ او نورو بنسټونو څخه یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د مناسب کاري چاپیریال درمنځته کولو ژمنه کړې وه خو د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د استخباراتو ادارې له لورې د خبریالانو د نیولو او ځورولو ګڼ راپورونه خپاره شوي چې له دې ډلې مرتضی بهبودی او ځینې نور خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او د دې ترڅنګ د طالبانو له لورې په خبریالانو او رسنیو ډېر محدودیتونه هم لګول شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر می تاسو سره تماس نیولی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپیان سول. ټول شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران سجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز تارم وسره کیه. مثلا دی متخصص جړو کوي دی مغزیات او کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دوا وی ام به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکړي. نو دی باید چې دیر مرض ځان ته ډاکټر یي بعضې ډاکتران فرش روپۍ اخلي نو د دې مخه دې ونیسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.